کې یاد ولسوالۍ ته ورڅېرمې سیمې ته سفر کړی. د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له کابل او نور ولایتونو څخه تازه دمې سرتېري سیمې ته استول شوي دي. د کورنۍ چارو دفاع وزارتونو لړپوړي غړي د کندز په ولایت کې دي. په یو عملیاتي پلان کار کوي د دې لپاره چې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته تلفات ونه وړي. موږ غواړو د بیرته نیولو عملیات په دقت سره ترسره کړو.
په ولسي جرګه کې د کندز او نورو شمالي ولایتونو استازي وایي که حکومت عاجل او لازم اقدامات ونه کړي نور سیمه هم خی دا دولت د وسلوالو مخالفانو لاسو تولويږي.
د رضوان مراد په دې راپور کې مو د نامنیو د زیاتېدو په اړه د چارو د کاربوهانو نظرونه واوریدل. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر افغان امنیتي ځواکونه اوس د طالبانو په وړاندې کمزوري شوي دي. نور خلک څه وایي؟ د خلکو نظرونه به هم سره واورو.
زنم احمد دی، د نامنی سره علت دا ده چې مشکلات داخلي او خارجي دوه عامل باعث شوی کی سبب ناامنی در افغانستان.
زمانو علی شاه خان دی، خلی زمان خان وسیدین کې دی. اساس خو موږ دا خود اسلام په شریعه هغه کې چې وایي چې دا سچ ناروا ده، دا جنگل بیا دی روزی په میاشت کې دا خو بیخي سچ ناروا ده چې یو جنگ یو مسلمان ورکی چې یا تجارت کوي. خدا بدبختی ده زمونږ چې خپل منځ کې سره غیاسو ټول دی. د خارج دولت په لاس باندې ایران پاکستان دی، د خارج دولتو لاس ده چې موږ افغانستان مسلمانان وروره په تباکۍ پی.
زمانم شاه پایم دی دینګرار اوسیدونکې زمونږ د افغانانو بیت فقہی دا د پردو لاسونو دی دی کې پاکستان شو دی، ایران شو، داسې کونډي هوا دینو افغانستان جوړېدل ته نه پرې دی چې دا قرار پاتې شي او اسلامي حکومت دلته جوړ شي.
د افغانستان په شمال کې په یو بل پسې د ولسوالیو له سقوط وروسته د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام خلک اندېښمن دي او وایي که حکومت جدي پام ونه کړي امکان لري نورې ولسوالۍ هم د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویشي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخالفانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کندوز د دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره سیمې ته تازه دمه سرتېري رسیدلي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي اندېښنه ښکاره کوي او وایي که حکومت د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ مخه ډب نه کړي امکان لري هغه ولسوالۍ هم سقوط وکړي چې له پراخو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. په ولسي جرګه کې د کندوز استازي شکریا پیکان وایي د کندوز امنیت له جدي ګواښ سره مخ دی. یو پر بل پسې د ولسوالیو سقوط په مستقیمه توګه د کندوز مرکز ته ګواښ متوجه کړی.
کندوز په ناوړه امنیتي وضعیت کې ده. ولسوالۍ یو پر بل پسې سقوط کوي چې له دې سره کندوز هم سقوط کوي. که چیرې کندوز سقوط وکړي د هیواد شمال ختیځ سقوط کوي چې بالاخره به ټول افغانستان له سقوط سره مخ شي.
په ولسي جرګه کې د تخار استازي قدرت الله زکی وای د کندوز د دوه ولسوالیو له سقوط څخه وروسته د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ او د دې ولایت ځینې سیمې هم له سقوط سره مخ دي.
پرون چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط وکړ، زه باید دا وایم چې د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ او د دې ولایت ځینې نورې سیمې هم سقوط کوي.
بلخوا د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ هم له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو له خوا تر کلکې محاصرې لاندې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي که یاد ولسوالۍ ته د سرتیرو مرسته ونه رسیږي، لرې نه ده چې یاد ولسوالۍ به هم د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویږي.
مګر دا تهدید ډېر لوړ ده. د دې لپاره شدید امنیتي تدابیر پکار دي تر څو وکولای شو چې د ولس له دې امنیتي خاطرې خلاص.
د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې دا مهال د بدخشان ولایت د جرم او اردوج، د کندوز امام صاحب، د فاریاب ولایت د غرماچ او بلامرغاب او همدارنګه د ورزګان، هلمند او کندهار ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخ دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ ونیوله، خو یاده ولسوالۍ د یکشنبې په ورځ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز د چهردری او دشت ارچی ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره کندوز ته تازه دمې سرتېري رسیدلی دي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د چهردری او دشت ارچی ولسوالیو ته نږدې سیمې تصفیه شوې دي.
موږ د دښمن د پرمختګ د مخنیوي لپاره په لومړی سر کې یاد ولسوالۍ ته ورڅېرمې سیمې تصفیه کړې. د ولسوالیو د بیرته نیولو نیول لپاره له کابل او نور ولایتونو څخه تازه دمي سرتیری سیمه ته استول سوي دي. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو لړپوړي غړي د کندز په ولایت کې دي. په یو عملیاتي پلان کار کوي د دې لپاره چې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته تلفات و نه وړي. موږ غواړو د برتنیول عملیات په دقت سره ترسره کړو.
د چارو کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې لامل شوې چې افغان ځواکونه دفاعي حالات غوره او حکومت یو شمیر سیمې له لاسه ورکړي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانای وای په شمال کې د ولسوالیو د سقوط مهم لامل د حکومت خپلمنځي اختلاف دی.
همداسې په ټول هغه ولایتونه چې تهدیدات یې اوس بلندی او د دشمن پکې تحرکات لري باید داسې واحد مرکزونه جوړ شي د سوق ادارې نه هلته جنرالان د وزارت داخلي او دفاع نه لال شي دغه سوق اداره په لاس کې واخلي خپل آسیب شناسي وکړي کوم ساحه چې ضعف دي کمبود دی ناتوانی دي هغه ته پیشنهاد وکړي مرکز ته.
بلخوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاته تګ معمولی تکتیک ده خو سپارښتنه کوي هغه ولسوالۍ چې د سقوط له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول سي. هغوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هیواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټل اقدامات ترسره کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین چپان لیکلي کشفي ادارې ډېر غفلت کوي تل په دا ډول بریدونو کې ولې د امنیتي ځواکونو ننګه نه کوي. محمد صدیق الهام د ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکلي له امنیتي او کشفي ځواکونو نه مې پوښتنه داده چې دوی دومره ولې کمزوري شول چې د وسلوالو طالبانو یوه حمله هم مخکې تر مخکې نشي کشفولی. غلام سرور له کابل لیکلي چې امنیتي ځواکونو فوري اقدام وکړ د دوی اقدام د ستایلو وړ دی. عبیدالله رامین هم له بغلان لیکلي دي چې د امنیتي ځواکونو اقدام د ستاینو وړ دی خو کشفي ارګانونو ونه کولی شول چې دا حمله مخکې تر مخکې کشف کړي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري په دې خبرونه کې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت هم ځانګړی پروګرام لرو خو مخکې تر دې د لوړو زده کړو د وزارت له ویان سره یو مرکه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې محصلانو ته به د تحصیلي مهالویش سره سم رخصتي ورکول کیږي او لا ټاکل شوي وخت وړاندې امکان نه لري. رحمت الله افغان د لوړو زده کړو وزارت له ویان محمد عظیم نوربخت سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې محصلینو ته د دوی ځواب څه دی.
په دې چې موږ دغه موضوع ته ډېر یعنی اهمیت ورکوو او جدي په دې شکل باندې موږ یو چې تحصیلي تقویم باید په نظر کې ونیول سي او دغه شروع د سمستر او ختم د سمستر د کریډیټ د سیستم په اساس باندې دا باید تطبیق شي چې د لوړو زده کړو وزارت خپل پوانتونونه او پوانځي چې دي دا ټول په دغه مورد باندې باید جدیت خرج ورکړي چې ترڅو تحصیلي تقویم په نظر کې نیولو سره باید دغه موضوع یعنی تکمیل سي.
مسلین دا سوای وای روزه مخ کې راغله هوا ګرمه ده په سیمفو کې امکانات نشته نو ځکه دوی رخصتي غواړي. دوی ته تاسو جواب څه ده؟
یعنی هر نوع امکانات موجود ده لس ورځې مخکې یعنی روزه راځي او موږ خپل هغه تقویم د تحصیلي په برخه کې یعنی جدي او تطبیق سي. په دې چې کولای نه سو چې مثلا یو سمستر په 12 هفتو کې دغه ختم کو. دلته یو معیارونه موجود دي د کیفیت د تضمین لپاره او په زمن کې موږ باید خپل هغه شروع او ختم د سمستر په نظر نهولو سره موږ باید دغه مسائل ته جدي شکل باندې تطبیق او پوانتونونه په دغه مورد باندې یعنی عملی ګامونه اخلي. نو په دې اساس باندې موږ هغه رخصتي چې په حسد میاشت کې موجوده و اوس یعنی د شلم د سرطان یعنی شلم پر سرطان په میاشت کې شروع کیږي یعنی تر 15 د حسد پورې دغه 15 ورځې رخصتي یعنی خلاصيږي او بلاخره امتحانونه شروع کیږي چې موږ ټول پوانتونونو ته وظیفه ورکړې ده چې تقسیم اوقات د امتحان ورته د محصلینو ته جوړ کی او کله چې بیرته راځي دغه باید امتحانونه ترسره شي.
کچېر محصلین خپل درسو ته حاضر نسو او همداسې احتساب ته ادامه ورکړه ستونزه بنامنسته نسی په پانتونو کې په درسونو کې
چې په جدي شکل باندې دغه موضوع یعنی تطبیق کی. په دې چې دا علمی او اکادمیکی برخه کې یو مهمه موضوع ده او په دې برخه کې باید جدي ګامونه واخیستل شي. موږ لکه ټول امکاناتو سره چې په پوهنتونونو کې لرو اوس هم موجود ده او خپل محصلین که د عاشي او عباطي په هکله یعنې تشویشونه موجود دي د هغوی خپله هلته نمایندګان لري او په دې برخه کې ټول امکانات یعنې سنجول سوی ده. هیڅ ګونه مورد یعنې موجود نه ده چې دغسې مسایلو ته چې باید وخته له وخته د هغوی رخصت شي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان محمد عظیم نوربخش وو.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، عزیزانو، خویندو و ورونو، په هر ځای چې زما غږ اوری، زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم. منګه د رمضان المبارک د میاشتې په اوایلو کې یو او د رمضان مبارک فلسفه او د دې فضیلتونه علماو ته تاسو تاسو ته په مساجدو کې بیانوي او هغوی تاسو ته د دې په فضایلو کې غږیږي. لیکن روژه یوازې دا نه ده چې سړی د څښاک، خوراک او جماع نه ځان وساتي. روژه کې باید سړی معنوي ارزښتونو ته قایل اوسي او د دروغ، فریب او د دغه سې چارو نه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغیرات راولي د هغې نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې دا یوه ډېره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې، په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راټیټه کړي، ځان خلکو ته سپین وښیي او په حقیقت کې دا خپله پوهیږي چې دا سړی د کومو دروغو، د کومو ټګیو، د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي او دروغ ویل په ټول وختونو کې غټه ګناه ده او په رمضان کې خود خلکو سره دروغ کول، دوکه کول هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لمه تقولون ما لا تفعلون، ولې وایي هغه څه چې خپله یې نه کوئ. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول، د لسان حفظ کول یعنی د هغوی ساتل د درواغو نه، د هغوی روژه ده. د لسان روژه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي، په عام محضر کې خلکو ته دوکه ورنه کړي، که په سیاسي ځایو کې یې د کوم حزب یا د کوم قوم مسؤول یي هغه باید خپل قوم ته دروغ ونه وایي، خپل ولس ته دروغ ونه وایي. هر ځای چې سړی مسؤول یي باید حقیقت باندې وغږیږي. پیغمبر دې خدای وایي چې تاسو ما ته یو تضمین وکړئ چې هغه دا دی چې تاسو به درواغ نه وایئ، زه تاسو ته د جنت تضمین کوم. نو صحابه ورته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، په دروغو نه ویلو باندې یوازې جنت ته ځو؟ نو هغه ورته وویلې چې هو، که ته دروغ ونه وایې نو هیڅ وخت کې به ګناه ونه کړې. که قتل دې وکړلو نو بیا به وایې چې هو ما قتل کړی دی. که زنا دې وکړله نو په خپله زنا به اعتراف کوي او دا شیان دي چې تا د دې ګناهونو نه منع کوي. او که ته دروغ وایې نو ګناه به هم کوي او خلکو ته به دروغ هم وایي. نو خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې په حق او حقیقت باندې روان اوسو، حق ووایو او حقیقت خلکو ته بیان کړو، د دروغو نه ځان پرهیز کړو. او ولو په دغه دروغو کې مې اوس ظاهري ګټه وي، لیکن په باطني کې د دې خلکو دپاره، د اجتماع دپاره، ستا دپاره دا نقص دی. خدای تعالی دې موږ په دنیا کې او زموږ په ټولو اقوالو او افعالو کې د دروغو نه وساتي. دروغ
د خدای په نسبت ډیر یو بد کار دی او قران کریم وی چې علا لعنت الله علی الكاذبین نو په لعنت خدای دی وی په دروغجنو باندې هغه کسان چې دروغ وایي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم والسلام على من اتبع الهدى.